السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ز منور شاست کوربم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جوش مې ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل جوړاند کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د خرلاسو لارې بیرته پرانستې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوو چینایانو د وژنې پخلی کړی دی او امریکایي پوځي بوی بریکډال له نورو سرتیرو د خپلو کړنو معافي غوښتې ده د خبرونو تفصیل په کرم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسو لارې د 1500 وروسته نن بیرته خلاص کړل شو د کرم سوداګرو د دې لارې په خلاصېدو د خوشاله سرګندونه کړې ده په پاړه چنار کې د سوداګرو د اتحادی او مشر حاجی مصیب حسین په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
مخه روان دي دوی دا شکریا د کوم ته د لیاره خلاصه شو نه ځکه ډیر خلکو ته تکلیف کلا ته لیاره باندې یو خې مو بیا بالکل ټول بلونه څه په وانه لوړ شي څه په ترخم لوړ شي ډیر زیات نقصانونه کیږي او دې اړې نه نوال مولونه لیټ شي ټول پیسې پاسو شي
د خرلاسو لارې د روان میاشتې په 15 منیټه په دغه سیمه کې د 14 وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو تړلې و په دغه پیښه کې د پاکستانی پوسټ یو کیپټن په شمول سلور سرتیری وشل شوی و د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوه تختول شو چینایانو د بجنې پخلی کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دوه وژل شوو کسانو د ډي ان اې ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د طبي معاینې نتیجې د هغو دوه چینایانو په شان دي چې په تېر مې میاشت کې له کوټې تختول شوي وو خارجه دفتر دا هم وایي چې پاکستان د هر قسمه ترګرې غندنه کوي او د دې پیښې په پلټنې کوي په قبایلی سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د فاټا بې کوره شوي خلکو کې 95% خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي او پاتې 15% خلک به هم زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي د یاد ادارې او چارواکي عادل سهور پرون مشال ریډیو ته وویل پارسي توګه بې کوره شوي تر 3 لاکھ زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللې دي
زیادتر خلک چې کوم دی نارت وزیرستان دی تقریبا 15,000 خاندانونه پاتې دي هغه مونږ کوشش کوو چې زر تر زره انشاءالله د دوی پسې چې کوم دی هغه مونږ مکمل ساؤت وزیرستان د خیبر د اورګزای د کورمې دغه شان دا ټول آی ډی پی چې کوم دی هغه خپل کورونو ته واپس تللي دي
عادل سهور سیاتوي دغه متاثره شو خلکو سره د تللو پر مهال مالی مرستې کوي په فاټا سیکریټریټ کې د صحت محکمې او چارواکي وایي د خبري جنسي مرکزي روغتون د سرکاري او شخصي همکاري تر منسوبي لاندې پټه کاور کړل شوې ده ډاکټر نیاز پرون مشال لري او ته ویل چې لدی پریکړه سره به د صحت معیارونه خشي بل خو د خبري جنسي د بیانو تنظیم غړو ځای مشرانو غوښتنه کړې چې د خیبر مرکزي روغتون نشکاري دی ودربل شي ځکه چې د سیمې خلک د مالی ستونزو له وجې په خپل خرچه علاج نشي کولای د پاکستان پوسټ مشر په هدایتو له سایکل چلون کې سمر خان سره د یوې مقابلې لپاره مالی مرستې کیږي د پوسټ اطلاعاتو څنګه ایس پی آر نن خپل ویبپاڼه لیکلي له ډیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره به د مرستې په تنزانیا کې په غرونو د سایکل چلولو مقابلو لپاره کیږي د مقابلې به پروانه میاشت کې وي سمر خان هغه لومړی جنې ده چې د کراکرم په غرونو یې سایکل چلولې دی اوس په افریقا په سترو غرونو سایکل چلوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پروفیسر کیون کینګ او ټیم ویکس دې سر تر سره به له کوم شرطه آزاد کړل شي د وزارت د غوښتنه لا غرسته وکړه چې د امریکایي پوهنتون په وینا د طالبانو یو نوی ویډیو یې ترلاسه کړی چې پکې په 2018 کال کې تختول شوی پروفیسر کیون کینګ په ناوړه روغتیايي حالت کې خودل کیږي د طالبانو بیان سبي الله مجاهد بیا په یو بیان کې ویلي شپې تکلن کیون کینګ د زړه او ګردو ناروغي لري دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ امریکایي پوځي بوی بریکډال پرونده یوې عدالتي اوریدنې پر مهال لاغو پوځیانو بخنه غوښتي چې په افغانستان کې د لټولو په وخت له مشکلاتو سره مخ شوي دي بریکډال په 2009 کال کې خپل پوستا پرې خو دی و یو دیرش کلن بریکډال د شمالي کیرولاینا په پوځي عدالت کې خپل اوږد بیان کې ویل ډیره لویه تېروتنه کړې ده په یاد پوځي عدالت کې د روانې میاشتې په لومړۍ ورځ کې بریکډال د پوستې نه د تښتېدو په تور مجرم ګرځول شوی د کرغستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف د 2000 سلوختم کال پوری د هیواد پرمختیا په برخه کې کمی ستراتیژي ته حتمی شکل ورکول لپاره رخصتي اخلي. د تمبایف دولس مشرې دنده به هغه مهال ختم شي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه پخانی وزیر اعظم سورن بای جین بیکوف د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي. د تمبایف د اطلاعاتو دفتر ویلي نوموړي پرون په لنډه رخصتۍ ولاړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شوروي اتحاد په موده کې د حکومتي زور زیاتۍ قسمونو ته د درناوي ورکولو لپاره د یو یادګار پرانیسته وکړه. وی ویل چې د ریاست لخوا د څو کلونو زیان به چېرته هم هېر نه کړل شي. په روس کې د خپلې طریقې واک برقراره ساتلو له وجې په ولسمشر پوتین نیوکې کېږي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د سیاسي تشدد متاثره شوو د درناوي لپاره د غم دیوال یا وال اف سورو یادګار پرانیست غونډې ته پرون وینا وکړه. د یادګار لا دوه ورځې وروسته پرانستل کېږي چې په مسکو کې د کې جی بي مرکزي دفتر مخې ته په سلګونه خلک د پوځي امیر جوزف سټالین په موده کې د شوروي اتحاد چارواکو لخوا وشل شوو ښځو او سړو ته د درناوي ورکول لپاره راغونډ شوي وو. د شوروي اتحاد چارواکو د 1928 او 1930 کلونو په موده کې شاوخوا 1 میلیون کسان وشلي وو. د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ انتخاباتي کمپین پخانی مشر پاول منافورت او دغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگټن کې د وفاقي عدالت په وړاندې د خپلې بېګناهۍ ادعا کړې ده. منافورت او ګیټس دا رد کړې ده چې ګواکې دوی له اوکراین سره د معاملو په برخه کې له امریکا سره درغلي کړې ده. دواړو د بېګناهۍ دا ادعا پرون چارواکو ته د تسلیمېدو وروسته کړې ده. وفاقي حکومت د منافورت او ګیټس په کور نظربندې حکم ورکړې ده او د منافورت لپاره 10 میلیونه ډالر او د ګیټس لپاره 15 میلیونه ډالر ضمانت ټاکلې ده. د خبرونو پای او سترتا زمو همکار احمد الله د کرن صوبې او د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.03 روپۍ اخستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ یو پاؤنډ 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.30 روپۍ یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي بای او موسم حال واورید. په روانه غړی کې دغه ریپورتونه لرو را سره وسی. په کورمه ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسو لاره نن خلاصه شوه. سوداګران وایي چې دواړو هیوادونو ته د خپل منځي لارو خلاصو ساتلو لپاره اقدامات پکار دي. په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د دغو سیمو زیاتره کډوال یې خپلو سیمو ته ستانه کړي، خو د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت دې افغانستان ته د کډه شو وزیرستانیانو د واپسۍ عمل هم تند کړي.
ډېر ښه په افغانستان کې مثال دی، هغه هم ډېر تنګ شوي دي. د هغې د واپسۍ دپاره اوس پوره ډېر مسلو پراسس دی، بلکې نو نه برابر دی.
هلته د کورمې ایجنسۍ تېرې منګل اوسېدونکي وایي حکومت د ورته د صحت اسانتیاوې برابر کړي. دوی څه مشکلات لري؟
ډېر داسې حادثې شوي دي یوالې کلي کې چې دوی زنانه د ډلیوري کیس نه داسې مړې شوي.
او پرون په پیښور نشتر حال کې هندو برور ولې خپل اختر دیوالی ونمانځه چې پکې مسلمانانو سکانو عیسایانو هم ګډون کړی وو. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاسو دروازه د 15 ورځو د بندیز وروسته نن یو وار بیا پرانستل شوه. د معلوماتو تر مخه دغه دروازه په خرلاسۍ کې په 15 اکتوبر د بمی چاودنو وروسته تړل شوې وه. په هغه چاودنو کې د امنیتي ځواکونو د یو کپتان په ګډون 4 عسکر وژل شوي وو او 3 ژوبل شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی رپورټ کې اورو.
په کورما کې تاجرانو او خلکو د نهې په ورځ د خلاصو دروازه په پرانیستل کېدو د خوشحالۍ اظهار کړی دی، ځکه چې په دغه لار له افغانستان سره په کېدونکې سوداګرۍ کې ډېر خلک بوخت دي. د پاړچنا سوداګرو ټولنې یو مشر حاجي مصائب حسین مشال لوډیو ته وایي د خلاصو دروازه پر تړل کېدو دوی ډېر اغېزمن شوي دي.
ډېر زیات نقصانونه کېږي، ځکه سوال خو د پنځلس ورځې یو ګوډی ودرېږي، رسې وایي چې یو یو ګوډی خو صرف یو یو لاکھ روپۍ صرف دې اړې راشي، او دې اړې نه نوال مولونه لیټ شي او ټوله پیسہ
لکور میں دا افغانستان خوص پکتیا او نور سی متعلق کی دا خلاصو لا ډیر مهمه ده، ځکه چې دا حالت دا سوداګری لپاره ډیر زیاته کرول کیږي. د پاچنار حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وایي کله چې د امنیت په خرامینست شي او یا د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شي، نو بیا لار اوتړل شي چې له دې سره حالت پر تجارت ډیر بد اغېز غورځيږي. حاجی رؤف حسین وایي پکار ده چې زموږ حکومتونه تجارتی لارې پر تړلو دغه پالیسی غور وکړي.
لارے بندی دیا وہ خود یش میں اس کو لوڑی منوں کی خرابی کی نزد تک سرجن میں نہیں سن سی کنا مدو تو سے یہ جو دے پر بس نہیں پالیسی چاک آؤٹ سی دا گوڑی تا جرم مطلب دے نقصان ہوں دی من خراب نشی او گوڑی تو ہم ٹرانسپورٹر تا ہم دے تکلیف سی تا تو تو دے گوڑی میں نوڑی دی گوڑی وہ بامیا سر پر وادی
د ملک بلا بلو برخو کے دے طرح گرے پر لا پس بردن ورستا د خلاصو دروازہ تیر او سک کال سواری د دل پارا اترل شو چ پتہ غلا د وسلوالو د تک را تک بخونی سی نور ممکنه بریدونو مخنیوی وکړي. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور.
هلتا په قبایلی سیمو کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وایي چې د فاټا د بې کورشو خلکو 95% خپلو سیمو ته ستانه شوي او پاتې 5% خلک به هم ډیر زر خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د اف ډی ام ای په وینا دا مهال خوښه 13000 خلک کډوال دي چې پکې زیاتره له شمالي وزیرستانه بې کور شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال رفتن جمعره کوي.
د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا اف ډی ام ای تر مخه پارزی توګه بې کوره شوې 300000 زیاتې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس تللې دي او 13000 خواوشا پاتې دي چې پکې زیاتره شمېره د شمالي وزیرستان د کډوالو ده. د یادې ادارې یو چارواکي میا عادل ظهور مشال لډیو ته وویل چې دغه متاثر شوو خلکو سره د تلو په وخت کې مالی کومک کوي او د شپږو میاشتو لپاره ورته خوراکي مواد هم ورکوي.
زیاتره خلک چې کوم نه نارت وزیرستان دي تقریبا 15000 خاندان هغه پاتې دي، هغه موږ کوشش کوو چې تر دره ان شاء الله د دې او پسې چې کوم نه موږ مکمل کوو. د ساوت وزیرستان د خیبر د اورګزای د کومې دغه شاندار ټول اي ډي پي چې کوم
د آفتونو د مبارزې ادارې تر مخه د ترهګرۍ له وجې 15 قبایلي سیمو کې 80000 کورونو ته په عارضي یا په مکمله توګه زیان رسېدلی دی چې پکې تر 500000 کورونو سروې شوي ده. د ادارې تر مخه 13000 کورونو ته مالی مرستې ورکړې شوې دي او د نورو په اړه معلومات روان دي. د ادارې په وینا په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب ازم عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 100000 زیاتې کورنۍ بې کوره شوې وې چې پکې نورې خپل سیمو ته واپس شوې دي، خو 15000 کورنۍ لا اوس هم د کډوالۍ ژوند تېروي. خو بل خوا د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر وایي چې تیر کال دوی سره وعده شوې وه چې کورنۍ به خپل سیمو ته ولېږل شي، خو 2014 کال هم په ختمېدو دی او تر اوسه متاثره کورنۍ خپل سیمو ته ونه لېږل شوې.
نو ډېر ښه، په افغانستان کې مثال دی، هغه هم ډېر تنګ شوي دي. د هغې د واپسۍ لپاره اوس پورې ډېر سلو پروسس دی، بلکې نه ونه برابر دی. نو هلته داسې ایشو مسله نشته چې هلته یا کلیرنس نه دی شوی یا حالت کنټرول نه دی یا مطلب دی چې امن نشته، خو هغه هر څه موجود ډیډ لاین او ډیټونه ورکوي چې بس واپس به شو. اوس پورې ما په خیال چې 15-20000 نه بس زیاتې فیملی وي.
د اف ډی ایم ای یا د قبایلی سیمو د آفتونو مبارزې ادارې مطابق په کال 2008 کې د پوځي امنیاتو له وجې مومند ایجنسۍ نه 9000 خواوشه او د باجوړ ایجنسۍ نه 2000 کورنۍ بې کوره شوې وي، کومې چې ټولې خپل سیمو ته واپس لېږل شوې دي. کال 2008 نه تر 2014 پورې د خیبر ایجنسۍ نه 93000 کورنۍ بې کوره شوې وي، په کومو کې چې یو کم 90000 نه زیاتې کورنۍ واپس ستنې شوې دي. د اف ډی ایم ای تر مخه کال 2009 په پوځي امنیاتو کې د جنوبي وزیرستان نه خواوشه 1000، نیمې قبایلي سیمې افارټانګ نه 2200 او رگزی ایجنسی نه 15000 نه زیاتې او د کورم ایجنسی نه 3000 پورې کورنۍ بې کوره شوې وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هلې
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په څلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې مو درته تاندې هیله او پام کوه خبرونه وړاندې اوروولې دي نور خبرونه د نن ورځې په وګدو کې اوریدلې شي راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته د کورم ایجنسی تیرې منګل اوسیدونکو وایي دوی د صحت په لړ کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي ځای اوسیدونکو اوویل په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نوم د خزو یو هسپتال لچ په هغه کې هم ان ډاکټر شته او نه دوایانه بلخوا چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې په یاد سکول کې د ناروغانو ستونزې حل کړي په دې حقله تفصیل تاریخ اورک زهرا کوي
د تری منګلو نور سعید د صحت محکمې له چارواکو وغوښتل چې د سیمې په سرکاري هسپتال کې د دوایانو بندوبست نه علاوه زرته زره یو تکړه خزینه ډاکټر راولېږي چې د مېرمنو په علاج کې ستونزې حل شي
ډېر داسې حادثې شوي دي یوالې مو کلی کې چې دوی زنانه د ډیلیوري کیس نه راسي مړی شوي
افغانستان پولیس سره نږدې تری منګل د براکور مې په حدودو کې راځي چېرته کې د ځایي خلکو په خبره شپه کله وشول چې د زرګونو آبادۍ لپاره په هسپتال کې د خزینه او ډاکټر نشته ځایي مشر حاجي رحیم منگل وای بار بار حکومتی کا سانو تے فریادونه اوکړل خودغه مسالای حل نشولا
سوچو پیری خپل جړو پریوت کړه دې دیونو دې ډاکټرونو او پی سی اپ تم ویلی وغه غریب خدای شته ور کې لیټرو کې ور لیکلو اغه ډاکټر یې سوال دې او کمپیوټر یې سوال دې سیر بل چوی ډاکټر دې دیونو تو لکه مای دې مو دای چې دای مو بار سنغ دې لکه دې په کور دې حکومت دغه لکیته ډیره توجه ور کې دلته ټول غریب خلک برته دي اونستون سرته چې کله بارډر باندې نو اختر اپ تم نه پرګدی کنه
موږ چې کله په دې اړه د صحت محکمې مشر له ډاکټر موین بیگم سره خبرې وکړې نو د هغې دا وینا وه چې هلته د ډاکټرانو کمې ډېر زیات دی او د تری منګل په هسپتال کې دغه مسله به د نوي برتې پس حل کیږي چې ولله کوشش روان دی
میډیسن چې څوره مو ته سرکاري رسي خپلې کتې کې میاش په میاش مولېږو که نه لکه مو ته خو میډیسن دومره زیات نه څې خو چې څوره رسي مو خپل پیشنټ ته خپل میاش ته لېږو هلته ایل ایچ وي سیټ ته تر نوې اپوینټمنټ وشي انشاءالله
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې دوه بنیادی صحت مرکزونو په شمول تر اویاو زیات ډسپنسریانې او په درو مرکزي روغتونونو کې دا وخت تر شپېتو پورې ډاکټران کار کوي په سیمه کې اکثره هسپتالونه داسې دي چې د ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور
هلته د خیبر ایجنسۍ د دوایانو کاروبار کوونکي یا کیمسټ اینڈ ډرګسټ ایسوسیشن غړو او ځایي مشرانو غوښتنه کړې چې د خیبر مرکزی هسپتال د حکومتي او شخصي همکارۍ لاندې د ټیکادار ته نه ورکول کیږي دوی وایي که داسې وشي نو دوی به بیا په خپل خرچ علاج کوي چې دوی یې وس نه لري په دې هکله تفصیل د سیمې نظم خبریال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن غړی د دوایانو کاروبار کوونکي او ځایي مشران وایي چې د ایجنسی مرکزی روغتون د نشکاری پریکړه دوی واپس واخیستل شي په دې حکله د خیبر ایجنسی د کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسیشن یو مشر فضل الرحمن اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دوی دا خبره کوي چې مونږ د هسپتال د خیر لپاره دا شای کړی دی مونږ دا مطالبه چې کدا د خیر لپاره وین تاسو مونږ ته شای کوي ولې نه مونږ سرګندوي ولې نه هغه قبضه په دغه شکل کې کول غواړي چې نن هسپتال خو ته په این جی او شکل کې تاخلي په نشکارې په هغه کې خو ورسره ورسره پرایویټ دکانونه نن په هسپتال کې جوړوي چې دغه کوم کاروبار ورسره واپس ته الریډي د دیشو کال نه خلک ورسره ناشتي د دغه مکمل بندیز راولي
او د خیبر ایجنسی یو مشر مقتدر شاه پر دی وای چې د خیبر مرکزی روغتون د نشکارې سره به اوس ځای خلک د خپل علاج پوره روپۍ په خپل لندوي خو زیاتره خلک یې وس نه لري
غریب تا په 10 روپیا باندې ملاویږي او هغه بیا 5000 ته ورسیږي ځکه چې بیا به هر شي پیسې یو پدرې ټیسټ به ورکړي د ایکس ری به ورکړي په بل ځای کې نو شکړي
د فاټا سیکټریټ د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نیاز وای چې د خبر ایجنسی مرکزی روغتون د پرایویټ پبلک پارتنرشپ تر لاندې د یو سرکاري عمل مطابق په ټیکه ورکړې شوې دی چې حالت یې خشي او ځایي ولستا د صحت معیاري سہولتونه ورکړې شي دوی ویل چې موږ د دوایانو شخصي سٹورونه نه بندوو بلکې په روغتون کې دننه خلکو ته د ملټی نېشنل کمپنیو د معیاري دوایانو یو سہولت ورکول غواړو فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د باجوړې جنسۍ د غاخې سیمې په سرکاري پرایمري سکول کې د ماشومانو شمیر لا 300 زیات دی، خو د دوی لپاره په دغه سکول کې صرف دوه استادان دي. د سیمې خلک وایي سو واري له حکومتي چارواکو سره په دې سکول کې د استادانو د شمیر زیاتولو لپاره خبرې کړې، خو لا هم دغه مسله حل شوې نه ده. دا او د حکومتي چارواکو موقف بعد شانواز ترکزی رپورټ کې واورو.
د باجوړ په غاخې سیمه کې په پرایمري سکول کې د ماشومانو شمیر له 300 زیات دی، ولې د استادانو شمیر له هم دوه دی. سرکاري پرایمري سکول غاخې نمبر 1 یا شماره اول په سیمه کې یوازینی سکول دی چې ورته د نږدې دوه کلو ماشومان سبق لرازي، او د سیمې د ولس پوینا چې دغه کلو سره نږدې یو بل سکول هم جوړو، ولې حکومت هغه سکول سم ودوړاندې بند کړي، نو د هغه سکول ماشومان هم دې سکول ته راځي. غاخې سیمه د باجوړ په سرحدي پوله آباد ده، او دغه سکول د سلورم ټولګي یو زده کوونکی عماد الدین وایي ارشد خان وای چې هغه څو وار حکومتي چارواکو سره په سکول کې د استادانو د شمیر زیاتولو لپاره خبرې هم کړي، خو لا هم د هغه غوښتنه چا نه ده منلې.
او تقریبا دا ته مې شي را چې دا د استادان راځي او خپل سوچ وکړه چې لکه تاسو سره ساده ارتو ماشومان راځي اخر بار به جوړ کړي، خو دا د دې چې زموږ کم څه کم چې دا 15 یا 16 استادان د سکول کې دا ډېره خبره
لدی. وروستو مې چې کوم مهال د تعلیم محکمې باجوړ ایجنسۍ د تعلیمي افسر امان الله سره خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې هغه کوم ځای کې مصروف دی، ولې د آل ټیچرز اسوسیشن یا د ټولو استادانو د اتحادیې باجوړ ایجنسۍ جنرال سیکرټري عمر خطاب مشال رډیو ته وویل
چې یو منصب دې چې کوم دی، نو مطلب دا لري موږ دا مسلې د کیږي او نن زموږ ایجوکیشن چې کوم دی نو دا حق تر رسیدلې ده. د 2003 اوسه پورې پر موږ سکول جوړ شو، نه مډل اپګریډ شو،
د ارشد خان پوینا چې په سیمه کې دا یو سکول نه دی چې ګنې ماشومان زیات او استادان کم دي، بلکې د نږدې کلو ټولو سکولونو تعداد زیات دی او استادان پکې یو او یا دوه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 13,500 13,800 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو د ګلپوراس په لندن کې یو غونډه کړې چې پکې ویل شوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه بغیر یاد ګوند امکان نه لري. د مسلم لیگ نواز ګوند بیلابیلو مشرانو په دې ورستیو کې ویلي د ګوند پر ضد یې غیر جمهوري حالې ځلې روانې دي. سیډونکو په دې اړه سوای د رابع اکرم خان رپورت کې تفصیل اورو.
تیر ورځ په لندن کې د مسلم لیگ نون مشرانو فیصله کړي چې ماینس نواز یا نواز شریف نه بغیر فارموله ورته قبول نه ده. په دې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف او د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف نه علاوه نور د ګوند مهم غړو ګډون کړی وو. د ماینس نواز په اړه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا وه چې مسلم لیگ د ماتولو خبرې یوازې افواګانې دي. مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې نواز شریف د ګوند مشر دی او ټولې معاملې د ګوند مشر په مشاورت هواري.
مسلم لیگ د ماتولو کوشش نه کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په ملاقات کې زه هم موجود وم او د ګوند مشر نواز شریف سره مو مشاورت وشو او دا خبرې مو وکړې چې څنګه به موږ خپل ګوند مخ په وړاندې بیایو او د الیکشن تیاری به څنګه کوو.
د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز هم د ټویټر د لارې خپل یو پیغام کې د نواز شریف بغیر فارموله رد کړې. په دې ورسره کې دا خبره مخ ته راغلې وي چې مسلم لیگ نون کې اختلافات دي، بل خو هم تیر وروسته پاکستان پخوانی داخله وزیر چودھری نثار علی خان ویلی وو چې مسلم لیگ نن دا وخت ذاتی مفادات ګوند جوړ شوی باید چې په ملکی مفادات توجه ورکړی شي. د سیاسي چارو کارپوه خبریال سید علی شاه وای چې نواز شریف او ورور شهباز شریف ترمنځ اختلافات خبرې ښکاره دي، خو د مسلم لیگ نن کارکنان په سیاست کې نواز شریف مني.
هغه اختلافات دادی میا صاحب چې کوم دی هغه لږ سخت خبره کوي، او شهباز شریف صاحب چې کوم دی هغه دا وایي چې سیستم وچلیږي، د ادارو سره ټکراو نه وي. نو دا د دوی دواړو ترمنځ یو بنیادی اختلاف دی، لیکن کومه غونډه چې په لندن کې شوې ده نو هلته ظاهر ده نواز شریف ته یو ایج حاصل دی. په هغه کې که د مسلم لیگ نون چې څه هاي کمانډ دی د هغو ټولو سپورټ چې دی هغه د نواز شریف سره دی، د شهباز شریف سره نه دی. د شهباز شریف سره یو چودھری نثار علی خان دی، یا دا اوس چې کوم پیرزاده مخته راغلی دی دا دی، خو دا ډېر پاپولر خلک نه دي د پاکستان په پولیټکس کې. پاکستان په پولیټکس کې نواز شریف ډېر غټ نوم دی.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې ګون کې هیڅ تقسیم نشته او نه سماینس نواز فارموله شته. د دا هم ویلي وو چې په 3 نومبر به احتساب عدالت ته وړاندې کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوګه دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. ورزو پیښور ته تیر ورځ د پیښور په نشترحال کې هندو ورورولې د خپل مذهبي اختر دیوالی دستور وکړه، وین مانځه چې پکې د هندوانو نه علاوه ځای مسلمانانو، سیکانو، عیسایانو هم ګډون کړی وو. د دې اختر په مناسبت د نشترحال بهر او دننه مشالونه بل کړل شوي وو. د دستورې ته زموږ خبریال خالد خان هم ورغلی چې په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا کلتور د محکمې په مرسته جوړ دغه دستوره کې د نشترحال نه بهر او دننه مشالونه بل شوي او مذهبي سندرې او تیټری ډرامې پکې هم وشوي. دا راجپوت سیول سوسایټي یو غړی دلیپ کمار دا هندوانو د دغه رسم په حقله وایي.
دیوالی چې کوم دی فیسټیوال آف لایټس دی، څنګه دا شپې باراتی زمونږ رامچندر جی چې کوم دی نو هغه 14 کالو اجودیا کې هغه بنواس تیر کړو. بنواس مینس هغه زنګول که خپل ژوند تیر کړو سوارلس کال سره د خپل کور والا سره د خپل رور نو هغه دا وخت سوارلس کال تیر کو نو څنګه هغه راغو نو هغه خوشاله کې دا چې ګمده نو دا مونږ خوشاله کې دا لایټینګ کو ورت دا چراغان کو.
پاپی خبر کې دا دیوالی د غرسم د خپل وخت نه رستو او مانځل شو، خو بیا د مدني ټولنې یو فعال غړی او د هندو ورولې مشر هارون سربدیال وای چې د غرسم یې د خپل وخت نه رستو زکه مانځلو چې د هندوانو علاوه دا نور مذهب منون کې پکې هم ګډون وکړي.
او دا کلچر پروموټ کول دا پارا چې مونږ ټول هغه هندو دې مسلمان سیک مسیحی چې دي هغه ټول پاکستانیان یو، او دې دا پارا چې مونږ یو قوم یو نو دې دا پارا دا ټول تہوارونه دې کاغه عید الفطر دې، عید الاضحی دې، هغه ایسٹر دې، کرسمس دې، او کا ګورپورب دې، هولی دې، کا دیوالی دا د مونږ د ټولو دې، نو دې دا پارا مونږ بچره هغه د مینی محبت آب خورو.
دا دیوالی په دغه دستور کې د پیښور، کوهاټ، مردان، نوخار او د خیبر پښتونخوا نور سیمونه هندوانو په ګڼ شمیر کې ګډون کړو، او زنانو او ماشومانو یې نوې جامې اغوستې وې او یو بل ته د دیوالی مبارکي ورکوله. دا پاکستان کونسل آف ورلد ریلیجن مولانا محمد سیفی په خپل وینا کې وویل، نن مونږ نړۍ ته دغه پیغام ورکوو چې دلته پیښور کې د لږکیانو او اکثریت په منځ کې هیڅ توپیر نشته. هندو، مسلمان، سیک او عیسائی او نور مذهب منون کې چې دلته ناستی ټول یو دي، او مونږ ټول پاکستانیان یو. دا پاکستان د پیاوړتیا د لپاره به کار کوو، او ټولو ته دلته د برابرۍ په بنیاد مناسب موقع ورکول پکار دی. دا هندوانو د مذهبي تہوار دیوالی په دغه دستور کې دا خیبر پښتونخوا د قانون مشیر عارف یوسفزی هم ګډون کړو، او په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت لګکیانو ته پوره پوره مذهبي ازادي ورکړې ده، او دوی ته به د خپل نمائندګۍ په مناسبت په سرکاري او غیر سرکاري کارونو کې موقع ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شتګردی مکمل ختم
افغانان څومره به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورېدلی شئ. د روانې ګړۍ نیمې ته ورسېدلو په پېښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
په کرم ایجنسی کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلاصو لارې د 45 وروسته د مندي وروسته نن بیرته خلاصه کړل شو. د کرم سوداګرو د دې لارې په خلاصېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د پاکستان حکومت په بلوچستان کې د دوه تختول شو چنایانو د وژنې پخلی کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر ناوخته ویلي دي چې په بلوچستان کې د روان کال په جون میاشت کې د دوه وژل شوو کسانو د ډي ان ا ټیسټ نه ثابته شوې ده چې د طبي معاینې نتیجې د هغو دوه چنایانو په شان دي چې په تېر مه میاشت کې له کویټي تختول شوي وو. په قبایلي سیمو کې د آفتونو پر مهال د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې د فاټا بې کوره شوي خلکو کې 95% خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي او پاتې 5% خلک به هم زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د پاکستان پوست مشر په هدایاتو له سایکل چلوونکي سمر خان سره د یوې مقابلې لپاره مالی مرستې کیږي. د پوست اطلاعاتو څانګه آی ایس پی آر وای له دین سره تعلق لرونکي سمر خان سره به د مرستې په تنزانیا کې په غرونو د سایکل چلولو مقابلو لپاره کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون پروفیسر کیون کینګ او ټیم ویکس دی زر تر زره بې له کومه شرطه آزاد کړي. د وزارت دا غوښتنه لا وروسته وکړه چې د امریکایي پوهنتون په وینا د طالبانو یو نوی ویډیو یې ترلاسه کړي چې پکې په 2018 کال کې تختول شوی پروفیسر کیون کینګ په ناوړه روغتیايي حالت کې ښودل کیږي. امریکایي پوځي بوی بریکټال پرون د یوې عدالتي اورېدنې پر مهال له هغو پوځیانو بښنه غوښتي چې په افغانستان کې د ده د لټولو په وخت له مشکلاتو سره مخ شوي دي. بریکټال په 2009 کال کې په افغانستان کې خپله پوسته پرېښودې وه. او د کرغستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف د 2020 کال د هیواد پرمختیا په برخه کې کمی ستراتیژۍ ته حتمي شکل ورکولو لپاره رخصتي اخلي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورس پاڼه خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. زمونږ خبريالې رفعت انجم د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې د سریلانکا لوبډلې په 29 اکتوبر پاکستان ته راتلل او دلته د کرکټ لوبه کول د پاکستان په کرکټ کې به یو تاریخي ورځ کېږي. شي اداري وایي چې اته کال پس پاکستان کې د کرکټ میدان یو ځل بیا د نړیوال لوبډلې او نړیوال کرکټ لپاره آباد شو. کومه چې د پاکستان د ولس او د کرکټ خوښونکو لپاره ډېره د خوشحالۍ موقع وه او نړۍ ته دا پیغام ورکړل شو چې سیوه ترهګري یو ملک نشي کمزوري کولی. اداري په وینا چې د سریلانکا د لوبډلې هم لوی استقبال وکړ شو. په چا چې هم دې خار کې کال 2009 کې د وسلوالو لخوا حمله شوې وه کومه چې ډېره خوفناک وه. د سرستو چې نړیوالو کرکټ لوبډلو پاکستان کې کرکټ لوبېدو نه انکار کړی وو. اداري زیاتوي چې په دې ګام نه کېدنو تنقید هم وکړو چې دا د نړیوالو لوبډلو راوستو سم وخت نه وو. باید آسټرېلیا او جنوبي افریقا غوندې لوبډلې دلته راوستو لپاره نورې هلې ځلې کول پکار دي. خو بیا هم د دې لوی ګام لپاره د پاکستان کرکټ بورډ هلې ځلې د ستاینې وړ دي. ادارې لیکي چې د ویسټ انډیز لوبډله به د T20 درې میچونو لوبولو لپاره راتلونکي میاشت کې د پاکستان دوره کوي. دې نه علاوه د یو شمېر د پاکستان سپر لیگ میچونه به هم د فروری په میاشت کې په کراچۍ او لاهور کې لوبېږي. دې نه علاوه ایشیا کرکټ کونسل دا فیصله کړې ده چې د نوي او راتلونکو لوبغاړو لپاره به ایشیا کپ په پاکستان کې کوي، کوم چې یو ډېر لوی ګام دی. مشرق وسطان په خپل ادارې کې لیکي چې په سعودي عرب کې د پاکستان په اړه د مهاجرت او د کار کولو پالیسي لومړی نه امتیازي وه، خو داسې لګي چې په حالاتو کې بدلون راتلو د وجې او پاکستان سعودي عرب تعلقاتو نویت کې بدلون له وجې سعودي عرب اوس پاکستانیان هډو خپل ملکي ساتلو ته تیار نه دی. ادارې وایي چې پاکستانیانو لپاره د ویزې د درخواست ورکولو نه وړاندې د فنګر پرنټ یا د ګوتو نښې اخیستو چې کوم شرط ایښودل شوی دی د دې حفاظتي او په انتظامي توګه نه ضرورت وو او نه فائدہ لري. ادارې زیاتوي چې روزګار لپاره قوانین ټاکل او د هغې پابندي کول د متعلقه ملک حق دی، خو د یو مخصوص ملک وګړو لپاره ځان له قوانین او نور ملکونو ته ځان له قوانین نه دي پکار. اداری پوینا چیو لاکھ دیال زر پاکستانیان د سعودی عرب نه راوستل شوی دی. همدا شان سکا او اویا زر نزیات پاکستانیان د مزدوره او نوکره لپاره سعودی عرب ته تللی وو. تیر کال دا شمیره سلور لکونه زیاته وه. اداری لیکي چې سعودی عرب ته تلونکي د پاکستانیانو په شمیره کې کمی او د واپس راتلونکو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی، او صرف نوکر پیشه نه بلکې لوی وړوکي کاروبار کوونکي خلک هم واپس را روان دي. اداری اخر کې وایي چې سعودي حکومت دا رویه وساتله نو دوه اسلامي روڑ ملکونه د یو بل حریف جوړېدی شي. په حکومتي کچ کې هر څه وشي خو په ولسي کچ به سعودي عرب اسلامي روڑ ملک قبول نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د رایټرز خبري ایجنسۍ دوه لیکنې درته وړاندې کوو چې یوه د پاکستاني وسلوالې ډلې جیش محمد د مشر مسعود اظهر او بله په افغانستان کې د افغان طالبانو لخوا د تختول شوي امریکایي استاد کیوین کینګ د ناروغۍ په اړه ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
رویټر خبری ایجنس په خپل یو لیکنه کې وایي چې په ملګرو ملتونو کې د هند لخوا د هغه خاص چین د مخنیوي اشاره ورکړي چې پکې په پاکستان کې د یوې وسلوالې ډلې د مشر نوم په تور لیست کې دا چولو خبره شوې. د ایجنس په خبره هند غواړي چې د مولانا مسعود اظهر نوم د ملګرو ملتونو د هغو ډلو په تور لیست کې شامل کړي چې د القاعده شبکې سره اړیکې لري. هند تور لګوي د هغه ډله په 2002 کال کې د هند په پارلیمان او تیر کال په یوې هوایي اډې د برید سره په هند کې په یو شمیر نورو بریدونو کې ککړه ده. هند ته د امریکا ملاتړ هم ترلاسه دی. د اجانس په خبره د هند د ډیرو مدونه سخت مخالف مسعود اظهر په مسله دا تکرار د هند او چین تعلقاتو کې یو لوی ستونزه جوړه شوې، ځکه چې هند ویره لري چې چین د ترهګرۍ په لړ کې د هند اندېښنو پام نه کوي. پاکستان په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي واک پر ضد جګړه کوونکو وسلوالو ته د هیڅ ډول مادي مرستو ورکولو نه انکار کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا که څه هم جیش محمد وسلواله ډله په تور لیست کې شامله کړي، خو د دغې ډلې مشر مسعود اظهر د دغې تور لیست نه بهر دی. بلخوا رویټر خبری ایجنس په یو بل راپور کې د افغان طالبانو په حواله ویلي دي چې تیر کال د کابل د امریکایي پوهنتون نه تختول شو دوه استادانو کې یو کیوین کینګ سخت ناروغ دی او په سمدستي توګه درملنې ته اړتیا لري. ایجنس د افغان طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله وایي چې پروفیسر کیوین کینګ دا مهال د زړه او ګردو په یوه خطرناکه ناروغۍ اخته دی. د مجاهد په خبره د هغه ناروغي ډیره سخته شوې ده، خپې یې هم پړسیږي او کله کله بې هوشه هم شي. خو زیاتوي چې موږ وخت په وخت د هغه درملنه کوو، خو د جنګي حالت له وجې دوی د صحت اسانتیاوې نه لري. کیوین کینګ د خپل آسترالوي ملګري ټیموتی ویکس سره تیر کال په اګست میاشت کې هغه وخت وتښتول شو چې په کابل کې خپل کور ته په لاره وو. دا جانس په خبره د افغان طالبانو لخوا دا بیان دوه اونۍ پس له هغې مخکې ته راغلی چې افغان پولیس سره نږدې پاکستاني ځواکونو هغه کینډایي کورنۍ وژغورله چې د حقانی شبکې په ولکه کې وه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر پاول مینافورت او د هغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگټن کې د یو وفاقي عدالت په وړاندې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. مینافورت او ګیټس د امریکا پر ضد د سازش جوړولو په ګډون په 12 جرمونو تورن شوي دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې دا مسله له ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه له انتخاباتي کمپاین سره تړاو نه لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت درته فرشتہ جلال زئی وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبرداران ته وویل چې پر مانفورد لګېدلي تورونه له ولسمشر ټرمپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورد د جلب په اسنادو کې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کېږي.
We've been saying from day one there's been no evidence.
دا وای موږ لا ولی ورځې ویلي چې د ترامپ او روسي ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلای. د امریکا د یوې فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شو څرګنده شوه چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورد او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په دولسو جرمي مواردو کې د پښتنو لپاره ورغوښتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شاملېږي. د ولسمشر ترامپ د کمپاین پر پخوانی مشر پاول مانفورد تور لګېدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. پر مانفورد او ګیټس د پیسو سپینولو، د نارجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو، د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګېدلی وو. پاول مانفورد پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمه ایز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورد او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورد او ملګري یې پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بې ګناه دي او له دې امله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراز د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوي چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه یې اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت ګڼلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرس پر نو ویل چې جورج پاپادوپلوس دا طالبانه کار کاوه په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود.
This individual was the member of a volunteer.
دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلا ورکوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یو غونډه کړې ده. دا اسناد د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې له پاکستان سره په مذاکراتو او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په کتنه کې ویلي پاکستان ته پکار ده چې د دې موقع نه په ګټه پورته کولو د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي. په دې هکله تفصیل له فرشته جلال زیورو.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته شمه موقع برابر سوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګری ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات بندمو
ولسمشر د افغانستان د کورنۍ او بهرنی سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړې او ټینګار یې ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لمړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولای شي. د امریکا متحدو ایالاتو د روان میلادي کال د اگست په 28مه د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته ځای ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حمله کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پوري شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی. پر دی چه پخوا کم کارونه شوی خبرینه دی شوی او باید بحثونه شید زکای وازی وقت زایه کبی خوب از پاکستان او نور هیوادونو تا شو فرصت دی لکه ترنگه چه ورز مشر تاکید کردی هغه هیوادونه پا زیان کدی چه مخکی لطورستان و سرمادی مرستا یا دو حقوی ملتر کردی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټولو سیمه کې د تروریزم مالي سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی هم همداراز ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
افغان حکومت پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې پاکستان په افغانستان کې امن او سوله غواړي. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو با اختیار وفد تېره ورځ ننګرهار ته تللی و او هلته یې د یوې غونډې په ترڅ کې له ولسونو د سولې د راوستلو په اړه نظرونه پوښتلي دي. په دې هکله تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سولې د راوستو په اړه د خلکو د نظریاتو د راټولولو دا غونډه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د 212 څخه پکې دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د دغه پلاوي مشري د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر او په سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک کوله. نوموړي په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د استراتیجۍ له مخې سوله په واقعي معنا باندې تطبیقولو په مرحله کې او کوشش کوو چې د ولسونو ونډه په سوله کې مهم سي. په اول مل ننګرهار شروع کوو او د ننګرهار له خلکو نه موغوښتل چې په دغه ملي پروسه کې سره برخه واخلي او د یو ملي سرتاسري کمپاین په توګه باندې او وتوانېږي د دوی له وجې ټولو وسلواله مخالفینو ته د سولې او د امن پیغام ورسوي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل په ولس غږ وکړ چې د سولې په راوستو کې لاس په کار شي.
ټول باید یو ملي مسؤلیت په حیث د سولې د پروګرام د تحقق لپاره او د ملي خپلواکۍ لپاره به ان شاء الله په ننګرهار کې کلک هلې ځلې پیل شي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریدون خان مومند وویل د سولې دراوستو په خاطر د دولت د وسلوالو مخالفینو له مشرانو سره نیخ په نیغه خبري وشي.
زه وایم چې راستن د خبرای سره خبره پکار ده. په دې لسو په پنځو په شلو په راوستلو باندې مشکل نه حلېږي. هلته مدرسې دي، هلته بیکاره خلک دي، هلته ځوانان دي، هلته زموږ نور ګاونډي ملکونه دي.
د مدنی ټولنو په استازیتوب ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل که د ولس لمنځه یوه لویه شورا جوړه شي او په جنگ کې لښکېلو ډلو سره خبرې اترې وشي امکان دی ولري چې سوله تامین شي.
هم مخالف لورې، هم دولت، هم نړیواله ټولنه یو 2000 کسیز لیست هر لورې آماده کړي او هغه ورته ویل شي چې دا د ولس تمند نه باید استازي وشي. نو کېدای شي دغه یو نیم زر 2000 کسانو لازم باندې توافق مستر شي چې دا ټولو لپاره قابل د قبول.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل په افغانستان کې تپل شوی جنگ تر بل هر چا خزي زیانمنی کړي دي. نوموړي له ولسونو وغوښتل چې د سولې په راوستو کې خپل حل ځلې وکړي.
اوسنی جنگ کې چې موږ ګورو زمونږ ډېر متضرره چې دي، زمونږ خويندې دي، ځکه دا غوښتل پلار د لاس ورکوي، خاوند د لاس ورکوي، ورور د لاس ورکوي. په هر قیمت چې وي افغانستان کې خزه صلح غواړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د سولې د راوستو په لړ کې د نوي ستراتیژۍ سره سم لومړی غونډه په ننګرهار کې وکړه او زیاتوي چې دا لړۍ به د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د سولې د راوستو په اړه به د خلکو نظریات راټول کړي او په نوي ستراتیژۍ کې به یې ځای کړي سو په دې وتوانېږي چې هیواد ته تلپاتې سوله راولي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پا په 2010 کال کې په مومند ایجنسی کې د یک غونډ د چاودنې له وجې تاواني شوي دوکانداران وایي د وو کلونو تیرېدو وروسته هم ورته له حکومتي موازې نه دي ورکړل شوي. دغه چاودنه د مرستیال پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته شوې وه چې پکې له سلو زیات کسان وژل شوي وو او لسګونه نور پکې ژوبل شوي وو. د چاودنې د بازار له سلو زیات دوکانونه او د لسو نه زیات کورونه هم ړنګ کړي وو. پولیټیکل چارواکي وایي د دې خلکو د تاوانونو په اړه یې فاټا سیکرټریټ ته معلومات استولي دي. په نور تفصیل مو شانواز ترکزی خبروي.
په کال 2010 کې د یک غونډه چاودنې تاواني شوي او دکاندارانو ته لا هم حکومتي معاوضه نه دی ورکړی شوی. دغه چاودنه د جولای په 9 نیټه کال 2010 کې شوې وه چې پکې د سلو زیات تنان مړه ولې له 200 زیات زخمیان شوي هم وو. دغه چاودنه د کاون سرکاري ودانۍ په مخه شوې وه چې د بازار له سلو زیات دوکانونه او د لسو زیات کورونه هم وړاند کړي وو. یو دکاندار بغدادي شاه وای
کال دوه پور موږ بیروزګار وو او بیا چې ډېر ټینشن باندې راغنو د دکان هم ځان لا کچا پټ کړ. زموږ خامخا بچی دي کورم دی او زندگی هم تقې حساب ده چې د خواره مزدوریا نور نه حکومت موږ تسرا کې نو ډېر مننه په دې حق له زموږ کار روان شي. قرضارو پکې 3 لاکھ قرضارې مې مخدي دکان کې مالی حالت هم کمزور دی.
نور محمد خان وای چې هغه درې دکانونو چې په کرایې ورکړي او هم دغه ګټه وا حکومت مهال چې 14 وشو نو دغه ګټه تر هم ختم شو او قرضونه یې وکړل چې خپل دکانونه پرې بیا جوړ کړي.
یو روپۍ موږ ته نه ملاو موږ ته ډیپټی سیبل تاسو جوړ کړي موږ به تاسو سره امداد وکړو تاسو ته پیسې درکو په موږ ته تر اوسه پورې یو روپۍ نه ملاو شو. اوس مې خپل په بیرته مغه درې جوړ کړو تقریبا 120 پورې تقریبا چې ورای.
بلال خان هم د یکون وسیدونکو دی او په دغه 14 کې د هغه د کور وو تنان مړه شوی هم وو. د کور مخه ته خپل دکانونه کور او حجره هم وړنګ شوی و.
شپږ پکې دکانو هغه موږ له کری رات له غمران شوی دي اوس هم د سي پراتي دي شړ کنه دې سم پکې نشته دي. ازیا زما وران دي اوس هم ځان د سر کوډه شانی حجره جوړه کړې د ور کوډه بیٹک ته پاوې کې بس روزګار کو په خپل دیړی میډی کو. حکومت موږ لیس نه درا صرف د مړو را کړې دي او کور د ورانی دي سم نه درا یو پکې زما ګالټو موټر هغه پکې خراب شوی دیول نه پرل ویدل واغم ختمو.
بل خو د پرډیکل انتظامی د یک غون تحصیل د چارواکو په وینا چې هغه دغه ولز د تاوانونو ټول معلومات فاټا سیکرټریټ ته استولی او له هغه ځای دوی ته ویل شوی هم چې ګنې دغه دکاندارانو ته 3 لاکھ روپۍ ورکول کیږي خو لا هم دغه پیسې هغه ته نه دی ورکړی شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غدا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا کوو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال لريو خبرونه ته وغوږی. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په دفترونو او کاروبارونو کې ډېرې کمې خزینه کارکونکي دي. آسیا کلسوم له 2 کلونو راهیسې د سوات مرکزی ښار بینګورې په یو بینک کې کار کوي. نوموړی وایي په خپل کار کې خوشحاله او مطمئن ده. هیڅ مشکل ورته نشته او دومره تنخواه اخلي چې د کور ټولې مسلې حل کیږي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال لريو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد بنګوري پیزابات سره تعلق لرونکي آسیا کلسوم چې د 13 کالو راسه په یو مالیاتي اداره کې یو استوي خزینه کارکونکې ده وایي چې کله مې 14 جمعه ته سبق وویل نو په یو شخصي تعلیمي اداره کې مې استادی شروع کړه ولی هل تر ته ډیر کم رقم د میاشتې ملاوېدو. اوس مې په مذهبي مضمون اسلامیاتو کې ماستر کړی او بینک کې روزنه کوم.
زه چې په کور کې مې په کور غوډم ټایم تر مې زه خفه مې درته زه خفه نه زه مونږ کلی د سي دي د مو سټاف د سي دي دا ډیر زیات زموږ لپاره خرابې لازم زیات خیال ساتي زه هم د دې خیال ساتم د یو بل خر ریسپیکټ کوم د کسټمر د مخه شو یا خپل کوم مناسب د شکل لګو دی یو بل ډیر زیات خیال ساتم.
آسیا کلسون زیاتوي چې د سړو په دفتر کې کار کول راته وړمۍ کې ګران ول، ولی اوس دلته ډیره خوشحاله یم او دې روزګار سره راته رقم ښه ملاویږي. خپل او د کورنۍ ضروریات پې پوره کوم.
څنګه زما د سیلري ښه ډېره ده، ښه ګزاره پې پېږي. مېلمه دو سر سبکې هم سېدې پېږي. زه خپل والد صاحب ته جدا ورغوم، پکټمنی هغه له 10,000 روپۍ زه ورکوم. داسې یې چې دی زما وړه خور ده، هغه سبک وي په کلاس تھرډ کې، د هغې 1500 فیس دی، 500 اډمیشن فیس دی، 500 ټیوشن فیس دی، 1000 روپۍ د هغې منتھلی فیس دی، نو زه هغې له ورکوم.
آسیا د ونۍ 15 ورځې په بینک کې د سحر نه تر ماښام 15 بجو پورې کار کوي. وایي چې داسې یو شمېر تعلیم یافته جینکۍ دې سیمه کې شته، هغوی هم دغه روزګار ترلاسه کولی شي.
کوم کورنو کې چې مطلب داسې جینکۍ دي چې هغه ایجوکیټډ دي، خو هغوی فیملي هغه منع کوي چې مطلب تاسو جاب مه کوئ. نو ژر زه هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې د هغوی فیملي چې د هغوی ښه سپورټ کوي، ځکه چې فیمل ژوند خاص هم ګران دي. دویم چې هغه خپلې ماشومانې دي، هغه خویندې دي، هغه میندې دي، هغوی دې سپورټ کوي او په خپله دې ورسره ځي، ښه ځایونه دي، ولې د جاب ګوري. جاب لس انسان هېڅ شی نه ده. او کومې خویندې چې په کورونو کې ناستې دي، هغوی ته هم زه وایم، هغوی ته زما ریکویسټ دی څوک کول غواړي جاب ویلن ګوپ سی دې راوړي، د طریقې دي جمع دي کې مونږ سره، او مطلب چې ویکنسی راځي خامخا ورته وایم.
د آسیا کلسوم دغه شخصي مالیاتي ادارې علاقایي مشر اشرف خان وای چې خزینه کاروندانې دې سیمه کې ډېرې کمې دي. دوی ښځو ته کار ورکولو ته په دغه توګه زر غاړه ایږدي چې دوی د سړو په نسبت کار په ښه ډول کوي، ولې دې سیمه کې د ښځو د کور نه بهر کار کولو کې یو شمېر خنډان دي.
په سواد کې چې د زنانو د ایجوکیشن ریشو به آلموسټ مور دین 80% دي، خو هغه ایجوکیشن اسې ضایع شي، ځکه ځای شي چې هغه دې ادارو ته تنت دي، یا به یې ورته پلار چې دی پای باندې منع کوي، یا به یې رور منع کوي، یا به یې تره منع کوي، صحیح شو. یا چې کم کور ته دا جینۍ رخصت شي، واده شي، هلته کې لاړه شي، صحیح ده، هغه کور والا پکې پې چې دی دا جاب پرېږدي.
د خیبر پختونخوا حکومت معلوماتو تر مخه ټوله صوبه کې د ښځو کاروندانو شمیره په سړو کې صرف 2% ده، چې پکې زیاتره ښځې د تعلیم او صحت په محکمو کې کار کوي، او کوم ځای چې سړی کار کوي هلته د ښځو کاروندانو شمیره د نش برابر ده، او دغه لویه وجه د سیمې کلتور او سخت دریزی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هیواد مرزی دا جنگ خلو یا تبایی دا جنگ را وڑے بد مرزی دا جنگ کے خور کھلے پائمان دے جنگ لٹھلے سارو مان دے تاریخ شمله ور وشنی